ستړي مشهیدا مشال ریډیو د دولس بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بوروال کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره خپل وشا همکاري کوي. په پاکستان کې د عمران خان باندې د برید نه پس د حکومتي او د تحریک انصاف د سیاستوالو ترمنځ د تورونو لړۍ دوام لري. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب هم را سره دي. خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د بوروال کاکړ.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکی. د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تورونه رد کړی دي چې پر عمران خان پاسوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکی. ملګری ملتونو وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یا 1,00,000 بې وزله ښځو ته مالي مرسته رسولي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا له نیول شویو اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستل په کلکه غندلې. د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تورونه رد کړی دي چې پر عمران خان پاسوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر انا ثناءالله د نومبر پر 3 نه وخت خبري غونډې ته ویل چې دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلټونو وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه د په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ ورسې دی.
وفاقی حکومت
د پنجاب له حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې پیښې د شفافو پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه پر لوړ پړو چارواکو مشتمل داسې ډله جوړ کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف جنرال سیکرټري اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناءالله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تورونو په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او یو شمېر نور سیاستوالو د پیښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نوموړي ویلي چې امریکا د یو جمهوري او پرامن پاکستان کلکه ملګري او له پاکستاني ولس سره ولاړ ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې پر عمران خان د سوي برید غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې سعودي عرب د پاکستان د امنیت، کراري او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ګوندونو او ډلو جوړ پښتون قومي اتحاد نن د امن لپاره احتجاجي غونډه کوي. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د اتحاد غړو ګوندونو د اکتوبر پر 9 پریکړه کړې چې د نومبر پر 4 به د سوابۍ پر امبار انټرچینج پراخه ولسی غونډه کوي. په دې اتحاد کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ، جمعیت علما اسلام فی او یو شمېر نور ګوندونه او ډلې شامل دي. دوی وایي د پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکول غواړي چې پښتانه نور بد امنی نسی زغملی. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ هم نن په جنوبي وزیرستان کې ورته غونډه کوي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جرګې او مظاهرې شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې امنیتي ادارې بیدار دي او وسلوالو ته به د بیا منظمې اجازه ورنکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 1,00,000 بې وزله ښځو ته مالي مرسته ورکړې ده. یونیسف د نومبر پر 4 پر خپل ټویټر پانل کلي چې د برتانیا لخوا ورسپارل شوي دا نغد مرسته به د ښځو پر ژوند مهم اغیز وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا له نیول شویو اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستل په کلکه غندلې دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې روسیې د خلک د اوکراین په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې له نیول شویو برخو څخه ایستلې دي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په 20 نړیوال کپ کې دا وخت د نیوزیلند او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کړی او ایرلند ته د 168 منډو هدف ورکړی. آیرلند څخه شیبه وړاندې په 19 اور کې 122 منډې کړې وې او شپږ لوبغاړي سوځېدلې وو. له دې وروسته به دویمه لوبه د افغانستان او آسټرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. که تر پای راسره پاتې شوي د دې ځینې مهمو مطالبو تر څنګ به دا ټول خبرونه واورئ. د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ پیل کړی دی. تیره ورځ دغه ګوند په مشر عمران خان باندې برید هم وشو. آیا تحریک انصاف څه غواړي؟ خو یو شنونکی رفت اورګزی هغوی ته دا مشوره ورکوي.
بهترین چې دې خبرو کم حل دی هغه پارلیمان دی. د تحریک انصاف هم یو ډېر ښه هلته کې دغشته دی، اکثریت دی. د ولې مطلب پارلیمان نه لاړو؟
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته تللی او دغلته کې د پاکستان چین د راهداري په موضوع هم خبرې شوې. خو یو شنونکی غلام صمد د دې پروژې د پراخېدو خبره کوي.
دا جی بالکل ایجنډا یې سوا او د دې ایکسټینشن چې کوم دی تھرو سی پیک، دا چې کوم دی سنټرل ایشیا ته خو فار شور کمټمنټ شته.
د مفکورې چې کما د زیبا هنرونو یو مرکز دی، د هغې یو کارکونکي حیات روغانه وایي چې پکار ده سندرې رباب او سازونو ته عزت ورکړي. سندرغاړي
ته، سندرې ته، خپل کلتور ته، خپل فولکلور ته احترام ولري خلک. مونږ وړتیا لرو د ډېرو کارونو، خو د هغې لپاره مادي وسایل نه لرو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لري ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورځو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا تورونه بې ځای دي چې ګواکې پر عمران خان په برید کې دوی لاس لري. دا خبره د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله په خبري غونډه کې کړې ده. هغه ویلي چې حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه راپور غوښته. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف جنرال سکرتر اسد عمر په ټویټر په خبره کړې وډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل نصیر دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف لخوا هغه تورونه بې ځای بللي چې ګواکې د یاد ګوند پر مشر عمران خان په سوي برید کې د حکومت او پوځ چارواکي لاس لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دوی د تحریک انصاف د مشرتابه دا تور په کلکه ردوي چې پر هغه سوي برید حکومتي او پوځي چارواکو کړی دی. رانا ثنا الله د نومبر پر درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل چې دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلټن وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. د زیاته کړه چې دوی نه یوازې په سیاست بلکې په عامه توګه هم د هر ډول تشدد مخالف دي او غندنه یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. دویل چې په دې اړه یې په رسمي توګه د پنجاب حکومت ته لیکم لیږلې ده. وفاقي حکومت د پنجاب له حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې پیښې د شفافو پلټنو لپاره دې په سمدستي توګه پر لوړپوړو چارواکو مشتمل داسې ډله جوړ کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. رانا ثنا الله وویل په کار د چی تر پلټن وړاندې پر حکومت او ریاستي ادارو له تور لګولو ډډه وسی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر درېمه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پر لاریون د پنجاب په وزیرآباد کې ډزې وسوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل سو او د عمران خان په ګډون اووه تن نور ټپیان سو. د تحریک انصاف چارواکي وایي د عمران خان په پښه کې مرمۍ لګېدلې او حالت یې له خطرې بهر دی. د تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر تر پیښو وروسته پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي هغه باور دی چې په دې برید کې درې کسان ککړ دي. هغه ز او میا اسلم بیگ وروغشتو او راته ویل چی زما لخوا دا بیان ورکړه چې وار لمخه ما ته معلوماتو او زما باور دی چې پر ما په سوی برید کې شاباش شریف رانا سناولا او میجر جنرل فیصل لاس لري. د پوز لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. بل پلو د پاکستان تر څنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې د مسلم لیگ نون ډلی رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او یو شمیر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. په نړیوالو مشرانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نسته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي چې امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلک ملګری او له پاکستاني ولس سره ولاړه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې پر عمران خان د سوی برید غندنه کړې او زیاته کړې ده چې سعودي عرب د پاکستان د امنیت، کراری او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ دی. د عمران خان پر قافله دا برید په داسې وخت کې شوی چې هغوی د اکتوبر له 28مې له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په ملک کې تر وخت وړاندې عام انتخابات وکړي خو حکومت یې نه مني.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15,015 او 10,800 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې تاسو د خبرونه په پیل کې واورید چې په عمران خان برید نه پس دغلته کې د بیان بازی او د تورونو او د غندنو سلسله روانه ده. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عمران خان په مشرۍ لاهور اسلام آباد پر روان لاریون شوی برید یو شمیر پښتنې راپورته کړي. زموږ همکار بوریوار کاکړ پر دې موضوع زموږ بل همکار طاهر خان سره غږېدلی او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د پولیسو لخوا پر عمران خان د برید په تور کس نیولې او هغه منلی هم دا چې دا برید د کړی دی. نو دې ته د تحریک انصاف خبرګون څه ده؟ نو هغه وای
تر اوسه پورې خو د تحریک انصاف لخوا چې دغه کم کس نیولې شوې دي او د پولیس لخوا بیا د دنه چې کله پوښتنه کې دي تپوسونه کې دل راغې ویډیو راغلي ده، نو تحریک انصاف په دې باندې اعتماد نه کوي په دغه بیان باندې. او چې کله دا ویډیو خپره شوه نو بیا د پنجاب وزیر اعلی پاره باندې خفغان سرګان کړ او هغه پولیس چې کوم دغه تانې مسؤلینو ذمہوارو هغه معطل کړل. نو هغه خو په دې باندې اطمینان نه کوي په دې ویډیو باندې او په دغه بیان باندې، ځکه چې د پی ټی آی خو دا موقف مخې ته راغلی ښکارم دی او هغه خو وزیر اعظم یادی او بیا وسره داخله وزیر یادی او بل د اسلام آباد ای سی دلته یو مشر دی فیصل پرمتا درې نوونه خو په خپل باندې د پی ټی آی چې کوم سیکرټری جنرل دی عمومي سیکرتر دی اسد عمر هغه په خبري کانفرنس کې کړی دی. نو هغه خدا اسد عمر سره چې بل د پی ټی آی د یو مشر ناس وو خو یې چې تر نمونه عمران خان په خپل اسد عمر د نمونه ته عمران خان یاد کړی دی چې دا په دې حمله کې لاس لري یا دې پر شا دی. او دوی چې کوم مشر ناس وو په دغه خبري کانفرنس کې هغه ته وی چې دوی به د دغه دریو کسانو خلاف رسمن باضابطه چې کومه مقدمه ده یا ایف آی آر چې ورته وي هغه درج کوي.
په پاکستان کې زیاتره وخت د داسې لوړپوړو چارواکو پر ضد مقدمه درجول ګران اوسېدلی دي. آیا مقدمه درج شوې ده کنه؟
نه، تر دې وخت نه درج شوې. او باید چې ځکه چې بیا د هغې یو خاص وخت دي که هغه وخت نه مقدمه لاړه شي نو بیا کیس هم ضعیف کېږي، خو تر اوسه پورې مقدمه نه درج شوې. البته پی ټی آی په خپله باندې رسمن خو اعلان کړی دی. نو اوس وکتي چې آیا ځکه چې په پنجاب کې خو د پی ټی آی مشترک حکومت دی مسلم لیگ کاف سره، نو د هغې خپل حکومت دی، یا اتزامیه چی وی هغه دغه خپل لام ده او اسمه مقدمه درج کول د مقامی پولیس چې کوم ده کې د پیښه شوی وی د هغه ذمہواری وی وغي درج.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او دونکو د پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر وای پوز او عدالتونه د لنډمهاله او اوږدمهاله پالیسۍ جوړ کړي، لنډمهاله کې د موجوده سیاسي بحران د ختمولو لپاره کار وکړي او اوږدمهاله کې په سیاست کې ګوتې نه وهي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکتین اورو.
د پاکستان تحریک انصاف سیکرټری جنرال اسد عمر ویلي پوز او عدالتونه دي موجوده سیاسي اړې غړې ختم کړي. د هم په نوم د یو نجی ټي وي چینل سره مرکه کې د نومبر په دوی مزیته کړي د پوز او د عدالتونو په سیاست کې ګوتې وهل د دغه ادارو د پاره او هم د جمهوریت د پاره تاوان دي.
اور فوج کو اپنے کانسټیټیوشنل رول کی طرف آنا چاہیے. یہ
پوز ته د عیني حدود او اړخ تحلیل پکار دي. دا به د ملک د پاره خوي او د پوز د پاره هم. عدالتونو کې هم تاثیر دي. عدالتونو هم خپل سپیس زیات کړي. اوږدمهاله د پاره دغه ضروری ده، خو دا وخت حقیقت دا دی چې دغه دواړه ریاستي ادارې دي چې ملک د بحران نه وستلی شي او دوی باید دغه کردار ولوبوي.
اس وقت ان کو یہ رول پلے کرنا پڑنا چاہیے.
د اسد عمر د سپیس نه مراد د عدالتونو د خپل اختیاراتونو تجاوز او اوږدمهاله د پالیسۍ د پاره ویلي. اسد عمر وای چې یو لړ مهاله او بل اوږدمهاله پالیسی پکار ده. تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په پوځي اسټابلیشمنت بیا بیا ټکونه کړې دي چې دوی ګنې په ملکی سیاست کې لاسوهنه کوي او تورنې لګولي چې ګنې موجوده اتحادي حکومت اسټابلیشمنت واکمن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند لاهور شروع شوې لارین هم اسلام آباد ته پلار دی او مشر عمران خان یې ویلي د دوی یو غوښتنه ده چې د خپل مودې نه وړاندې د عام انتخابات اعلان شي. وفاقي اتحادي حکومت تر دې وړاندې ویلي حکومت به خپل قانوني موده پوره کړي. د پیښور خبریال او تجزیه کار رفعت الله ورغزی وای د تحریک انصاف ګوند دا غوښتنه چې انتخابات وړاندې وشي ممکنه ده صحیح وي، خو د کومو ادارو نه چې غوښتنه کوي دا دغه دارو کار نه دی.
بهترین چې د خبرو کم حل دی غا پارلیمان دی. د تحریک انصاف هم یو ډیر خو ال تکي دغشت دی، اکثریت دی. دا ولی مطلب پارلیمان نه لاړو لګه دی چې دی ولی استعفی ورکه په کم بنیاد باندې ورکه چې کومه مسله وي غا تراشه پارلیمان کې حل کا. کده چې موږ هر یو خبره مطلب لکه سیاسي معاملات عدالت حل کړي نو بیا د پارلیمان څه ضرورت شو.
خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د نومبر په درې مې ویلي تحریک انصاف غواړي هر ادارې د دوی د فائدې کار وکړي.
سیبر سپرمیسی که خودی پا ادارو مانی سڑے یکین ساتی نو چکم سڑے خپل دا ادارو دا تقدس و ادارو دا اینی دا غی احترام نساتی نو آغا سڑے سنگے جکم دا ہوئی چیر شارٹ ٹرم کی دی فوری طور مانی الیکشن رو کی و لانگ ٹرم کی دی بس دی دا الیکشن نجے کم دا غنہ سیاسی معاملات و نیدی مداخلت نگے و دی دا غی نبار شی.
خود اکتوبر پو وشتما پا راول پندے کی دا پاوز دا آم آلی کو اداری ISPR او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو په شریکه خبری کانفرنس کې ویلي ادارې به د جمهوریت حکومت ملاتړ کوي او هیڅ یو رقم غیر آئینی او غیر قانوني کار به نه کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د خپل دورنی سفر پر مهال د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په چارو خبرې کړې دي. د نومبر په 2 منټه شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ومنله چې یو سوله ییز او باثبات افغانستان به سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیری راغون کړي.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایداره اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکوي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غځولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غځولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خرابه ده او په سیمه کې د بدامنۍ پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غځول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ ستانډش بیگا مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غځولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودې نه دا بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي
دا لا هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یوه لویه اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتلا په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یوه لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقرارۍ د چین لخوا د بېلابېلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایزه اقتصادي همکاریو د پروګرام یو څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول د وزیر اعظم شاباش شریف او ولسمشر شی جن پینګ ترمنز د وروستي ملاقات مهمه موضوع نه وه.
دا کوارډرلیټرل ټرافیک ترانزیت اګریمنټ چې کوم دی هغه کې پاکستان، چاینا، کرګستان او قزاقستان جی شامل دي. دا جی بالکل د ایجنډا سوا او د دی ایکسټینشن چې کوم دی تھرو سی پیک دا چې کوم دی سنټرل ایشیا ته فا شور کمټمنټ شته او افغانستان آلریډی جی موږ سره په کوریډور 5 او 6 کې چې کوم دی نو کنیکټډ دی. نو په دې ایجنډا کې ای سچ کوم دی دغه ډسکشن د افغانستان د کنیکټیویټی نو البته د شنګای کوپریشن آرګنایزیشن چې کوم دی ریسنټلی میټینګ شو په ازبکستان کې دی دا وړه چې ماسکو بیجنګ انوالو کی په دې کې چې هر څه طریقې سره جز مونږ د افغانستان چې کوم د کنیکټیویټیز کې مونږ سره مسائل لازم هغه جی سټریټیجیک دی جز ذات امپورټنت دی چې دا حل نشي او مونږ ته پرابلم راځي دا ریلیزیشن جشتا.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د ادارې چارواکي وایي چې افغانستان او مرکزی آسیا ته د سی پیک د پروژو غزولو په اړه چین او پاکستان په اصولي توګه رضا شوي دي او له کراچۍ تر پېښور د ریل پټلۍ د پراخولو سره به په سیمه کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه د ادارې د اقتصادي چارو یو سلاکار عدنان خان وایي
لاسٹ ایئر کی کل زمونگا میٹنگ ہو پاگا میٹنگ کی دا پروپوزل جوائنٹلی دا چائنا گورنمنٹ اور دا پاکستانی گورنمنٹ پرنسپلی ایگری کرے پورا پروجیکٹ مونگ پر دری فیز اس کے پلان کرائے رہے فرسٹ فیز کو زمونگ کمپلیٹ شو مونگ پر سیکنڈ فیز کی چوئی چیدارا 2025 پوری رہے پر دی فیز کی زمونگا بیسیکلی نیشنل کنیکٹیویٹی انشور دا وش مونگ یو ایم ایل ون کی زمونگا میگا پروجیکٹ ہے دا کراچی نہ تر تو رخم پوری زمونگ جدا کم مین ریلوے لائن دے دا ٹوٹل اپ گریڈ کو او پر دی کی بمونگا افغان بارڈر زمونگا تورخم بارڈر او افغانستان کابل موٹر وے مونگا پر دی فیس کی چداغی ٹارگٹ تے 2025 پوری دا مونگا پلین کڑی دی چار اوریجنل کنیکٹیویٹی طرف تہ بزو پکے
دا وزیر اعظم دے دفتر پخپور شیو بیان کی ویل شیوی چ وزیر اعظم شاباش شریف او چنائی ولس مشر شی جن پنگ دا سی پیک دا پروجو پ غزولو او خپل منزی استراتیجیکی اڑی کو پ قوی کولو رضا شوی دی. دواړو خواوو د ای کامرس، انټرنیټي اقتصاد، مالی همکاري او قانون د پلي کولو په اړه د مفاهمت یو شمیر یاداشتونه هم لاسلیک کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د چین پاکستان اقتصادی رهدار په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین مرکزی بانکونو د چینایي کرنسۍ یوان کې لین دین کولو په اړه یو یاداشت لاسلیک کړی دی. د پاکستان سټیټ بینک لخوا په خپور شوي بیان کې وویل چې د یاداشت تر مخې پاکستان او چین ترمنځ سوداګري به په چینایي پیسو یوان کې کیږي. دا یاداشت لاسلیک په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د خپلې کابینې له وزیرانو سره چین ته سفر کړی. نور تفصیل د نیاز علي په دې راپور کې.
د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک د نومبر په دویمه نیټه په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستان او چین مرکزی بینکونو د چینایي کرنسۍ یوان کې د لین دین کولو په اړه یو یاداښت لاسلیک کړی دی. د یاداښت تر مخې پاکستان او چین ترمنځ سوداګري به په چینایي پیسو یوان کې کیږي. د دواړو هیوادونو د مرکزی بینکونو ترمنځ دا یاداښت لاسلیک په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپلې کابینې له وزیرانو سره چین ته سفر کړی. او د چین د ولس مشر او نورو چارواکو سره یې لیدلی دي. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د چینایي کرنسۍ یوان کې سوداګرۍ لیندین اجازه سره به پاکستان ته د بهرنو قرضونو روپو بیرته ورکولو کې یو نوی لار را پیدا شي. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي چې د دې پریکړې سره به د پاکستان لپاره د چین څخه د نورو قرضو پیسو اخیستو کې هم اسانتیاوي راشي.
پاکستان چې دې چې کوم عالمی تجارت کوي کاغذ شیز امپورټ کوي او ایکسپورټ کوي د دې لپاره چې دې نو انټرنیشنلی ډالر استعمالیږي. اوس پاکستان چې دې نو چاینا سره دا یو معاهده وکا چې د دې مطابق چې دې نو بینکونه به د امپورټ ایکسپورټ لپاره او انټرنیشنل کوم معاملات یې نو د هغې لپاره د دواړو ملکونو په منځ کې چاینیز یوان چې دی د هغې به هم بینکونه به د هغې کلیرنګ کوي او د هغې پروسس به کوي. د دې به غټه فایده خو دا ورسې بیا پاکستان ته چې دې نو چاینیز کرنسی چې دی نو د هغې چې کوم ډیمانډ دی هغه چاینا چې کوم کمرشل بینکونه دي د هغې نه قرض اخیستل هم اسان دي.
دا په داسې حال کې چې تیره میاشت IMF لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې پاکستان له چین څخه 1.5 ارب ډالر څخه زیات قرض اخیستی دی چې دا د پاکستان لخوا د بهر هیوادونو څخه د اخیستې شوو ټولو قرضونو دریمه برخه جوړیږي. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د خراب اقتصاد حالت له امله باید دا پریکړه مخکې شوې وي. پاکستان باید له چین، افغانستان، ایران او نورو ګاونډي هیوادونو سره هم په سیمه ایزو یا خپلو پیسو کې سوداګري وکړي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان وایي که دغه یاداښت په معاهده کې بدل شي او عملي شي نو په هیواد کې به د ډالرو نرخ هم کنټرول شي. دی ویل چې دا ډیر ښه شوي د پاکستان او چین لپاره. پکار دا چې ډیر مخکې شوی وي که دا یاداښت عملي شي نو پاکستان کې امریکایي ډالر چې هر ورځ پورته روان دی سبا کنټرول شي. د چین سره هر کال په اربونو ډالرو کاروبار کیږي نو که دا سوداګرۍ د ډالرو په ځای په چینایي کرنسۍ یوان کې پیل شي نو په هیواد کې به د ډالرو طلب هم را کم شي او پاکستان ته ډالر اخیستل هم ډیر ګران دي. خو بیا د اقتصادي چارو کارپوه او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو سلاکار مزمل اسلم وایي د چینایي کرنسۍ یوان کې سوداګرۍ سره د پاکستان اقتصاد ته هیڅ ګټه نشته. دی وایي چې مخکې به هم په چینایي کرنسۍ ډالر میلاویدو زموږ لپاره دا پریکړه هیڅ ګټوره نه ده. یو خوا پاکستان ډالرو ته سخت اړتیا لري او یوازې له چین سره د سوداګرۍ لپاره به اوس یوان ته اړتیا وي. دا پریکړه د چین په ګټه ده. په چینایي کرنسۍ یوان به مثبت اغیز وکړي. زه په ښکاره وایم چې پاکستان ته د دې هیڅ ګټه نشته. بلخوا د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن مشر ډاکټر اکبر زیدی د نومبر په درېمه په کراچۍ پوهنتون کې په یو غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یاداښت د دې ثبوت دی چې د پاکستان اقتصاد بشپړه توګه ناکام شوی دی. موږ ته منل پکار دي چې موږ ناکام شوی یو. دی وایي چې چین د پاکستان تر ټولو لوی دوست ملګری ګڼل کیږي خو داسې نه ده. هر هیواد د خپلې ګټې لپاره د پاکستان سره سوداګري کوي یا قرض ورکوي. چین پاکستان ته تر ټولو زیات قرض ورکړي او داسې وخت به راشي چې چین به وایي چې گوادر هم زموږ دی، مکران هم زموږ دی او کراچۍ هم زموږ ده. چینایي داسې سوداګانی کوي
اور ایک دن ایسا آئے گا وہ کہے گا گوادر بھی ہمارا، مکران بھی ہمارا اور کراچی بھی ہمارا. وہ ایسے چائنیز ایسے سودے کرتے ہیں.
اکبر زیدی زیادہ کڑی چې پاکستان له اقتصادی پلاو ډیر کمزورې دی دا سرګنده نه ده چې آیا دغه یاداښت به یو تړون کې بدل شي او آیا پاکستان کولی شي له چین سره په چینایي کرنسۍ کې سوداګري وکړي او کنه. ځکه چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په اقتصادي حالاتو په اړه ډیر شرطونه منلي دي او بیا نور هیوادونه هم دا پوښتنه کولی شي چې پاکستان دی د هغوی سره هم سوداګري د هغوی په کرنسۍ کې وکړي. ځکه چې تر اوسه پاکستان په نړۍ کې یوازې د ډالرو د لارې سوداګري کولی شي. خو بیا د پاکستان سټیټ بینک ویلي چې له دې څخه به د چین او پاکستان د سوداګرو او مالي ادارو ترمنځ په لیندین کې اسانتیا راشي او بیا دواړو هیوادونو ترمنځ دو اړخیزه تجارت او سرمایه کاری ته به هم وده ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درن ساعت کې 2:00 بجې کې دونکو دی د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بوروال کاکړ ستاسو ورکو.
د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تور رد کړی دی چې پر عمران خان په سوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله دا څرګندونې د نومبر پر درېمه ناوخته خبري غونډې ته وکړې. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف جنرال سیکرټري اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان د نن مشرانو کې نواز شریف او بلاول بټو زرداری شامل دي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نسته او په کار د چټولي غاړې لزغمه کال واخلي. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزارت هم پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې پر عمران خان د سوي برید غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ګوندونو او ډلو جوړ پښتون قامي اتحاد نن د امن لپاره احتجاجي غونډه کوي. د امنیشنل ګوند په بلنه د اتحاد غړو ګوندونو د اکتوبر په 9مه د پریکړه کړې و. د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره یې زر کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری د نومبر پر درېمه اعلان کړی چې دا کورونه به د ژمي تر پیل وړاندې او وروسپاري. د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 1,10,000 بېوزله ښځو ته مالی مرسته رسولې ده. یونیسف د نومبر پر 4مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د برتانیا له خوا ورسپارل شوې دا نغده مرسته به د ښځو پر ژوند مهم اغیز وکړي. او د اوکراین د بهرنی چارو وزارت د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو استل پکله کغندلې دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې روسیو ځواکونو د خلک د اوکراین په جنوبي او جنوبي ختیځ سیمو کې له نیول سوي سیمو څخه استل دي.
دغه تاسو مشال لريو ته وګورئ. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان نیمایي وګړي له سخت لوګې سره مخامخ دي او دا خطر شته چې ډیر افغانان د بحران د سختې دوه لکبله د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په خړو پسې په ډیرانونو کې وګرځي. د کمیټه ویلي چې د 2023 زیږدیز کال له اگست وروسته لکونه افغانان بیروزګار شوي دي. تفصیل اسمت سروان باندې کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په چیرو څباندې 14 میاشتو کې شاوخوا 1,00,000 افغانان وزګاره شوي دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بېروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سلو کې نوي افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي. په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 1,10,000 بې وسلو ښځو ته مالی مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې سش کالې په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده. خو له دې سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ وهغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویلي دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خو ته اوسه پورې تقریبا دا 15 میاشته چې نه بیا موږ ته زنګ والی دی او نه بیا زموږ سره رابطه کړې ده. نو متاسفانه موږ دا غوښتنه لرو که چیرې دغه سلسله جاري باید شمیره دې موږ ته رایاده کړي او یا دې موږ ته زنګ ووایي.
زه عزیزالحقه حکیرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه سوتی پیغام درلم. زبا دا غوښتنه ده د لور پر چارواکو چې دی باید چې تر جر د انجنونو پر مخ سترونځي خلاص کی او چې تر څو راتلونکي یو ښه روشانه ولري. نو دی باید چې تر جر د انجنونو مکتبونه خلاص کی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې تاییدوي چې د بېوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغو مؤسسو کې یو هم د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي او 30 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي. د نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې د بحران له سختېدو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي، تر دې حده چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غورځول شویو خوراکي موادو خوړلو ته مجبوره شي.
د دې خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځېدوم. راګرځوم او ورجو خوست ته. د خوست د صبریو او یعقوبیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ډېره کړي. بل لوري ته د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ چارواکي د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورټ په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي یادې ستونزې کې پرله پسې توګه له اړونده ادارو سره شریکې کړي.
د خوست صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډېره شي. دوی وایي یاده سیمه په تېرو 20 کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوې او خلک یې د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبریو او یعقوبیو اوسیدونکي عبدالغفار افغار مشال راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او ښوونیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دا ده چې دغې منطقې دپاره په صحت کې او خصوصا په دمارب په برخه کې خاصه توجه وکړي، خصوصا د مرکزي لیسه چې د هغې تعمیر د نستی وړ نه ده. دومره سخت خراب ده د جنګونو له امله چې هر کوټه کې سړک کینی نو هغې ته دا ترس کېږي چې که چېرته یو سخت بود روشي د تعمیر په مانې سومالي.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د بزګرۍ په شارو بوخت دي، خو ځمکې یې للمي دي او د کروندو د خړوبولو لپاره په کافي اندازه ویالې او ژور څاګان نه لري.
دا په زرګونو هکتار کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثره خوړونه وړي دي او بعضې خطر کې دي او دا ځمکې بېلابېلو ویالو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کروندګر دي. نو مونږ د دولت په خاص تن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ته راشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
د صبریو د نورۍ کلي اوسیدونکي شفیق خاکسار بیا وایي
ته مدا وړاندې چې کوم سیلابونه رامنځته شول د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تېر جمهوریت کې ترسره شوي سیلابونو بعضې پروژې جرمني کړي دي. د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. که چیرې ترمیمې وشي هغه پروژې ساتل کېږي او که چیرې همدغسې پاتې داسې ګمان کېږي چې هغه پروژې په لاسه ورکوو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبریو او یعقوبیو کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړې، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري. د یعقوبیو د سیمې اوسیدونکي قسمت الله عاطف وایي
د میدان لپاره کومه ځانګړې ځمکه نه لري. دولت باید لومړی د هغې ساحې دپاره ځمکه ځانګړې کړي، هغې نه وروسته باید د هغې دپاره د لوبو امکانات او د یوه معیاري لوبغالي لپاره امکانات برابر کړي.
بل لوري ته د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ چارواکي د یادې سیمې اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او په دې سیمه کې په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو د اساسي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د صبریو او یعقوبیو ولسوال شیخ عزیز الرحمن بریال وایي
د کوم خبرې چې وشولې د صحت په بخښ کې او د غشان د زراعت په بخښ کې، مکاتبو په بخښ کې، تعلیم په بخښ کې موږ مشکلات لرو او په کوم امکاناتو هم امارات خپل کوشش کوي. بعضې پروژې موږ شروع کړې دي خو لویې پروژې چې دي هغې توان موږ نه لرو. باید مؤسسات موږ سره همکاري وکړي او نړیوال موږ سره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده صبری او یعقوبی د دې ولایت د مرکز په شمال لوري کې پرته نږدې ولسوالۍ ده چې په تېرو 20 کلونو کې د سختو ناامنیو شاهده وه. که څه هم د دې ولسوالۍ په نږدې سیمو کې د ملي پیوستون او ملي تړون د ملي برنامو لخوا ځینې وړې پروژې پلي شوي، خو په لویه کې د دې سیمې خلک له پرمختګونو، بیا رغونې او د ژوندانه له بنیادي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو ورزو لوګر ته. په لوګر کې د یو شمیر هغو ملکي او پوځي ودانو بیا رغونه پیل شوې چې په وروستو جګړو ورته زیانونه رسیدلي وو. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي یادی پروژې د دې ولایت په مرکز او پنځو ولسوالو کې پلي کیږي چې لګښت د طالبانو د کورونو چارو وزارت ورکوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
د لوګر په مرکز او پنځو ولسوالیو کې له جګړو څخه د زیانمنو ملکي او پوځي ودانیو د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې سره به لوی خو ملکي مامورینو او پوځي منصبینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي او بل لوري ته به پکې د څه مودې لپاره یو شمېر روزګار کسان بوخت شي. د لوګر د ولایت مقام ویان محمد عمر منصور مشاد راډیو ته وویل
د دې پروژې پر کېدو سره به په لوګر ولایت کې اړوند ادارې ترمیم او لازمې اسانتیا برابر شي. دغه پروژه چې د 13 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې پلی کیږي، په دې پروژه کې د لوګر ولایت مقام همدارنګه 15 ولسوالۍ او د ولسوالیو امنیت قومندانۍ په ګډون د مرکز پل عالم د لومړی او د دوهمې حوزې او همدارنګه د اوروژنې اداره هم شامل دي.
په لوګر کې حکومتي مامورین وایي چې دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال د چارو په خپر مخ بیولو باندې پوره اغیز لري. د لوګر یو حکومتي مامور صفی الله وویل
دغه بیا رغونې ارزښت فکر کوم ډیر زیات ده او بالخصوص دغه د کارمندانو په روحیه باندې ډیر مثبت تاثیر کوي چې ماحول یې ښه وي، نو هغه په آرام او فضا کار کوي سره. او دغه تعمیرونه یو څه په د وروستیو جنګونو کې هم تخریب شوي وو، سه اوس د کورنۍ چارو وزارت په مالي مرسته دغه بیا رغول کیږي.
بلدوری ته یو شمیر لوګری ځوانان هم دې ته خوښ دي چې په دې پروژه کې د لنډ وخت لپاره دوی ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوه. یو تن مزدورکار اسماعیل وایي
خو اوس راغلی د 300 ورځې کېږي، ډېر خوشحاله یو چې دا شنه کارونه شروع شي او دا نور شروع شي، موږ به خوشحاله یو. زمونږ د دولت نه وختونه نه باید دا شرکتونه نور ملکی پرانی زمونږ د کار زمینه برابره کړي تر څو موږ مصروف یو. زمونږ به کار کېږي، نور کارونه غواړو چې چلان شي، زمونږ کارونه پرمختګ وکړي. نور
د لوګر یو بل اوسیدونکی خان آقا وایي دوی د بیکاری څخه ډیر په تنګ وو او ډیری خلک د ځانونو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي.
کار روان ده، موږ هم اوسګارتیانه په تنګ وو، بس خوش موږ دلته کار زمينه برابره شوه. کار کوو، دا تقاضا لرو چې آینده داسې کارونه برابر شي، هیوادوالو ته زمينه د کار برابره شي. چې کارو کې غریبي په شاخصت دي، بیکاری په شاخصت دي، کارونه نشته، روزګار نشته، داسې زمينه د کار برابره شي، موږ هیوادوال کارو کې موږ ډیر خوشاله یو. ورته
دی یادونه ورده لوګر د افغانستان په سوېل ختیځ کې پلازمینې کابل سره لګیدلې ولایت دی چې په وروستیو څو کلونو کې د تیر جمهوریت د سرتیرو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د یادو جګړو له کبله د لوګر ملکي او پوځي ادارو همدارنګه ټولګټو تاسیسات ته درانه زیانونه اوښتي دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی دلې ته د باړي ولسی وګړو غوښتنه کړې چې هلته موجود ډوګرا روغتون درجه دی لوړ کړل شي چې سہولتونه پکې زیات شي. د باړي یو سو فعالانو د نومبر په 3 منټه مشال لیډیو ته ویلي چې د روغتون ته د ټایپ سی یا بی درجه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نو.
د باډی خدمت خلق کمیټه مشر ترابلی پردی د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دې روغتون ته په 2003 کې ټایپ ډی درجه ورکړل شوی و، خو تر اوسه ټایپ سی یا بی درجه ور نکړل شو.
په دنونه سکوله کې ادغه نور اپګریډیشن ونه شو. او د مونږ د توصیل ابودی دا تقریبا اولک ابودی دو، او په اولک ابودی د پورا ټایپ ڈی هسپتال تر ننه پورې لګیا دی، خو سہولتونو بیا پکې کمای دی. په ایمرجنسی کې هم د سہولتونو کمای دی. بیا اکثر خلکو له داسې واقعیا تر پیښ شول چې هغو خپل بیماران راوړل ډوګر هسپتال لا، او بیا د اوږد چین تېرولو نه پس دوی ته وویل شو چې یاره تاسې دلته سہولت نشته، نو پېښور لا جرنلی هسپتال لا یا شیرپولا یا کمپلیکس له لوړ شو. لکه اوس هسپتال اپګریډیشن وشي نو په دا کې به سپیشلسټ روړ شي، د سترګو سپیشلسټ به روړ شي، د هډوکي اسپیشلسٹ بھی روشی، موشمون اسپیشلسٹ بھی روشی، وارڈونه هم کې جوړ شي، اپریشن هم کې شروع شي.
د باډي او فال شیخ ګل پر دی وای چې کدی روختون تا لوړه درجه ور کړل شو او سہولتونه پکې زیات شي، نو دې سره به د پیښور په سرکاري روختونونو باندې هم رش را کم شي.
دا په کار دي چې دا کټګری بیل لار شي، ال لار شي، یا ټیچنګ اسپیټل شي، نو بیا به دلته سپیشلسټ زیات شي، او چې د خار کم اسپیټل نه دی نو به دوی باندې به رش کم شي. کومه پرې سہولتونو خبره ده، نه دومره سپیشلسټ ډاکټران شته. په لیبروم کې اکثر شکایتونه راځي، مختلف ټیسټونه لپاره مشینونه نه وي، نو دغه په سرکاري توګه دا مشینګیری ویلا ولا شوه، نو بیا به دا ټیسټ چې کم قیمت دی دا به نور هم کم شي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان د نومبر په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په باډه کې ډوګرا روغتون درجه لوړولو لپاره منصوبه بندي کړې او اوس یې د دې معیار ښه کړی.
د ډوګرا هسپتال چې کم دی هغه ټایپ ڈی هسپتال دی. په ټایپ ڈی هسپتال کې 15 فیسلٹیز والا علاج کیږي. نمبر 1 پائے کې میډیسن دے، بیا سرجری دے، بیا گائنی دے، بیا پیډز دے، ستجمو د ماشومانو د غوایو، او ور سره ډینټل یونټی. ٹھیک شولې جی. باقی دی باندې د حکومت خپل سروي روانه ده، هغه په فائنل سټیجز کې ده، او د حکومت دا شانته پلان هم شته چې دا ټایپ سی ته اپګریډ شي. دین علاوه په ضلع کې کیټګری ای هسپتال الډی شته ده، پلنډی کوتل کې چې کم ڈی ایچ کیو ده. نو فلال خو د دې سروي روانه ده چې دا ټایپ سی شي، نو اوس دا سروے به پوره کیږي، خامہ خا د دې لپاره به لوکیشن کیږي. نو ان شاء الله امید خدای چې زر تر زره به وشي، خو لکه فلال دا صرف ټایپ ڈی دی، او په ټایپ ڈی هسپتال کې د کارډیالوجي وارد نه وي، نو ځکه دې وجنه چې مې بي مریض په خبر ته تلې وي. سرجریز پکې کیږي لګیا دي، او لیبارټری مشتا، ایکس رے مشتا، الټرا ساوند مشتا.
د باډی ډوګر روختون په 1908 کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د سیول روختون حیثیت ورکړل شوی وو. د روختون په تیر بدمنی او پوځي عملیاتو په وخت اوږدې مودې پورې تړل شوی وو، خو بیا په 2018 کې یو ځل بیا ولس لپاره پرانستل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځ بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې عوامي نېشنل ګوند او د صوبې د تاجرانو اتحادیې د ګیسو د کم پرېشر او لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د پرون په سمنګلی روډ د ګیسو دفتر مخې ته د مظاهرې ګډونوالو وویل چې د جمی د راتګ سره سم د ګیسو پرېشر کم شوی دی، چې له وجې په روزمره ژوند کې مشکلات لري. دوی وایي دا ستونزه د هواره کړل شي، خو چارواکي وایي چې د دې مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. نور حال له کوټې نه د مشال لیریو خبریال ایوب ترین په دې رپور کې راکړي.
په کوټه او د صوبې په نورو ضلعو کې د ګیس پرېشر د کمۍ د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. زریته وینا کوم کول چې د زمي پر اتلو سره سم د کوټي شار په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د ګیس سپلای افشار کم شوی او لوډ شیډینګ زیات شوی دی. په دې اړه د اومی نېشنل ګوند د کوټي جنرال سیکرټري نذیر علي پیرالیزی د مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې اولس ته ګیس نه ورکول کیږي او د دې په مقابل کې بلان زیات را روان دي. وینوالو زیاته کړه چې په زمي کې د ګیس د بندېدو له امله شاریان د ستونزو سره مخامخ کړي دي، لیکن د ولس نمایندګان پر دې باندې پټه خوله پاتې دي. په دې اړه به غوږ شو د کوچلاغ و ملک عبدالله جان کاکړ ته.
دا پمیدی بغات باندې چې کوم غیسونه یو خو بل خاطر روان دي، هغه موږ د عوام د غریب عوام حق ته کیږي. یو راته د معلوم مده چې په ملک کې دا بوران روان دي چې یو پیدا یو سړی سر نسته، هغه د بچانو ساده ناشته، هغه د بچانو د ډوډۍ، هغه یو سیستم نسته. نو دغه د علاقې د عوام د فارم مزاوتلی یو او موږ د دې سره غواړو چې دا د بیس پرشر
د مزاري زیاتره برخوالو دا هم ویل چې تر څو د سوی صدرن ګیس کمپنی لخوا په کوټ ښار کې د ګیس سپلای نوې سمسوي تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی. په دې اړه یو شاري عبدالعزیز خان زیاتوي،
څنګه چې دلته یخ شروع شي په ګیس پرشر مکمل ختم شي، دا مسله په تمام کوټه او اطراف ته درپیش ده. د کوټ چې کوم وی آی پی ایریا دی هلته ګیس پرشر په دستور شته، جبکې د کوټه اطراف کې ګیس بالکل نشته.
په دې ترڅ چې مکله د سوی صدرن ګیس کمپنی د سیلز منیجر عزیز خان کاکر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې د زمي د پیل کېدو سره سم د ګیس استعمال زیات شوی دی، چې له امله د ښار په ځینو برخو کې د ګیس پرشر کم شوی دی. موږ د خبرو د لارې پر دغه ستونزه باندې غور کوو چې په بلوچستان کې د ګیس د پرشر د کمښت علت څه دی او په ټوله ملک کې دا وخت څه روان دی. په دې اړه د یو بل په مشکلاتو ځان پایولو ته اړتیا لرو او تر کومه ځایه چې زموږ وس او قدرت دی په ګډه سره به دغه ستونزه هواروو، چې موخه یې په راتلونکي د یخنۍ په موسم کې خلک د مشکلاتو څخه خوندي ساتل دي. د دې څخه له مخه د نومبر په لومړۍ نیټه د کوټ په زرګنجي کې شاریانه او سوداګرو د ګیس د بندش په ضد تر څو ساعت پورې د کوټې او کراچۍ لویه لاره تړلې وه، ځکه چې د دوی په وینا د ګیس د نشتوالي له امله د دوی په کورو کې اخلی پخلی نه کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په کال 2025 کې ګیس ښکاره شوی و او دا ګیس د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي په سوی سیمه کې موندل شوی و، چې له امله د هیواد په زیاترو برخو کې یاد شوی ګیس خلک د سوی ګیس په نوم پیژني. خو د بلوچستان و مرکز کوچ ته دا ګیس د 1970 وروسته راغلی و او د کوچ وروسته پشین زیارت کلات مستونګ سورابه پورې دغه ګیس غځول شوی دی، لیکن د صوبې و نورو ضلعو ته اوس هم ګیس نه دی ورکول شوی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. په پیښور کې د مفکوری په نوم یو ادارې د سیمې د ځوانانو لپاره د هارمونیم او رباب د زده کړو د یو پروګرام تابع کړی ده. د ادارې مشر حیات روغانی وای دا پروګرام به موده مخکې پیلول غوښتل خو وسایل ورسره نو. د مشال لیډو خبریال هارون باچا له روغانی سره مرکه کړی ده او په سر کې ترې پوښتلی چې ځوانانو ته د موسیقۍ آلاتو د ښوونې پروګرام هدف یې څه دی او کله به یې په عملي توګه پیل کړي. نو روغانی وای
په ټولنه کې مونږ وایو چې اعتدال راشي، زغم پکې راشي، د هغې لپاره باید د زیبا هنرونو وده ومومي. په دې ټولنه کې سندرغاړي ته، سندرې ته، خپل کلتور ته، خپل فوکلور ته احترام ولري خلک. مونږ وړتیا لرو د ډېرو کارونو، خو د هغې لپاره مادي وسایل نه لرو. زمونږ نه کارونه وځنډېږي، خو کله هم مونږ هغې نه لاس په سر کېږو نه، مونږ هغه پرېږدو نه. اوس تا سمون نه وخوړو او مونږ ملګرو سره خبره وکړه د روان ګل په ورځ باندې با د دې یو تعارفي ناشته کیږي. هغه کې ملګرو ته ویدی دي، هنرمندان استادانو ته ویدی دي، یو د پیژنګلو ناشته ګوشي. بیا به دا په هفته کې دوه کلاسونه وي، دوه ورځې وختونه به د موږ داسې کې ښودل چې د سګرو نه د اتو بجو پورې کوي. او موږ زیات کوشش دا دی چې کوم د افغانستان نه راغلي هنرمندان دي چې د دې ځای او د زیات د هغه ځای خلک چې هغوی به دې درسونو کې برخه واخلي د ښوونکي په توګه باندې.
مننه روغانی صاحب، نو تر اوسه پکې څومره ځوانانو دلچسپي خولې ده؟ تاسو سره نمونه لیکلي دي او هغه غواړي چې په دغه درسونو کې شامل شي، او استادان بیا تاسو ورته غنې د مخکې نه کم ټاکلي چې کم به هارمونیم خي او کم به رباب خي زده کوونکو ته؟
د هارمونیم د برخموږه دی ګورجان سره خبره کړې ده، او د رباب د پاره خانغه به سودی چې کم دی هغه به د دې درس کوي. موزر خو ماشومان داسې د شوی نه زیات کسانو خپل نمونه ثبت کړی دي موږ سره، او داسې اته کسان خو د وخت پورې داسې دي چې هغه ډېر زیات سنجیده دي.
او دا کم ځوانان چې وغواړي چې دغلته درشي او دا سازونه زده کړي غږول، نو د دوی لپاره شرایط څه دي؟ به کوم فیس پور کوي که پیسې دي میاشتنۍ، یا د کلاس په سر دغه لپاره څه بندوبست لته اوسره؟
زمونږ سندریزه څنګه د اوم په نامه ده، اورګانیک میوزیکا. نو دا غږ چې کومه دا غږ لیکلي دي نو هغه هم دادي چې هنرمند د مالی تور باندې هم دا غږ د خېګړې لپاره هڅه وکړي. موږ په دې وخت کې 3000 روپۍ چې کم دي نو هغه د نامې د ثبت کولو دي، او بیا به ارمیا سلور زرا کلداري چې کم دي دا به جمع کړي. موږ چې د کوم ملګرو سره خبر مو کوو نو په دې شرایط ورسره نه کوو چې تاسو به پیسې ګټئ. زمونږ او نه دغه خلکو دا خبره ده چې هغوی پیسې ګټي. هغوی وایي چې د فن درناوی دي او د دې پراختیا دي خلکو ته دي ورسي. چې دلته کې یو ځوان زده کړه کول غواړي، موږ به هغه ته زمینه برابرو، هغه ته به وزار برابرو، هغه ته به خون کې برابرو.
دلته په مشال لیډیو روانی صاحب زه یو پروګرام کوم، هارون بچا هنري ګړای، نو هغه کې دا څومره سندرغاړي چې راځي، نو دا غوی یو هغه تر ټولو غټ کنسرن یا اندېښنه دا ده چې په پېښور کې یا په دې صوبه کې د هنر د زده کړې مرکز نشته. په تیره د سندرې ویلو هنر باید څنګه سړی زده کړي کنه؟ نو تاسو د هارمونیم له یا د رباب له زده کړو سره سره د سندرې ویلو په برخه کې کوم زده کړه نشي پیلولې؟ دا څه کورس نشي جوړولې؟
د ایر نور استاد سره به خبره کړې ده، د رحمان ګل مروت صاحب سره خبره کړې ده، د نور استادانو مشرانو سره خبرې کړې دي. حالات ورته سمو وزي وزي دي، هغه ورته جوړو ما د میاش په وخت نه کدا جوړ شو. نو بیا به هم د داسې ستونزې نه مونږه وې دي ویلې دي چې په ځای کې درانا تابیا ورته زه کوم، په ځای کې ورته پزمکه باندې کارپېټ زه خورو ما، صفائی ورته زه کوم، یو پیری چې ورته زه راوړم، پکې ورته په تاوده کې زه راوړم، وړو کې زه راوړم. تاسو ځان له سفیس سلار جوړه کوي هغه اخلي او ورته خای، موږ دومره د پوره ورته کمیټمنټ هم شته.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی، او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري، چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونه د سحر لنهو، د ماخام تر شپږ بجو اوریدلې شي.